السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبري مجله کې ناتو وایي افغانستان کې خطرونه لا هم جدي دي، خو د دوی پرونی غونډې دا پیغام درلود.
That has been also a clear message from
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د ټیټې ملاتړ کوي.
کابل کې پر خاري موټرو پر لپسې چاودنې، لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي. د افغانستان په اړه مو ځینو نړیوالو رسپانو ته کتنه کړې او دا به هم واوري چې د فرانسې ولسمشر له ارمنستانه د آذربایجاني ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. نن چهارشنبه د جوزا دولسمه او د جون دویمه نیټه د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ په پیل کې خبرونه واورو. کابل کې د پرون ماقام 14 لستنه وجلی. یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% خلک مرستو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په لویدیځه څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام 214 لک تر لږه لس ملکیانو وژل او 12 نورې ټپیان کړل. دا خبره د پولیسو لخوا بیگانه وخته په خبره شوې خبرپاڼه کې شوې ده او دا هم پکې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر ممکن بدل شي. لومړی 14 ماښام 2 بجې د اهل بیت جماعت مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کور ته څیرمه د لاین پر یو کاسټر موټر وشوه. کابو سات وروسته بل کاسټر موټر چې د ښاري بس په ډول فعالیت کوو له ورته 14 سره مخ شو. د دغو 214 څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. خبرونه کې د دغو 14 تازه حال درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. یوناما وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په غیر مستقیمو حملو کې د تیر اونۍ په دریو ورځو کې لږ تر لږه 20 ملکیان وژل شوي دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي چې په کندهار، هلمند، روزګان، سرپل، پروان او کاپیسا کې په دې موده کې یوازې د وو ثبت شوو پیښو په نتیجه کې 9 نور ملکیان ټپیان شوي دي. یوناما وایي د دوی لخوا د ملکیانو زیاته مرګ ژوبله د تاوتریخوالي د کمولو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي. دغه ادارې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اضافي اقدامات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% یې ماشومان وو. دغه سفارت پرون د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ د ماشومانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د پوهاوي په نیت لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي ماشومان د هیوادونو راتلونکي دي او په کار ده د دوی راتلونکي خوندیتوب یقیني شي. سفارت د یوې نظر پوښتنې جزئیات هم خپره کړي چې پر ښوونځیو له تازه حملو وروسته د 1400 پوښتل شوو کسانو له ډلې په سلو کې 250 برخوالو ویلي دوی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي. تیره میلادي میاشت په لوګر کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشتې برچی سیمه کې د سید شهدا ښوونځي پر زده کوونکو خونړۍ حمله شوې وې. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د سولې مرکچي هیات ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوهې ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري پرون د هیات ترتاګ وروسته ازادي رادیو ته وویل
مذاکراتی تیم دوهې ته لاړ. د نورو اعضاو سره یو ځای به سمدستي د مذاکراتو د دایرېدو لپاره هڅه وکړي او مذاکرات به انشاءالله شروع شي.
دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دغه خبرې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر تر 12 وغځوله. ملګری ملتونه وایي د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجل او غذایی مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون سه شنبه د دې ستونزې په وړاندې د اقدام لپاره تر 200 میلیونه ډالرو د زیاتې مالی بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې په تګری کې مخکې هم روانو شخړو د لوږې سطح لوړه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند تامسن فیری پرون په جنوا کې خبر اعلان ته وویل چې په تګری کې شاوخوا 15 میلیونه او 2 لک کسان چې د دې سیمې 90% وګړي کیږي عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي د دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لک تر لګه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. د دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون وویل د پارلمان غړي اصل بیک جنبیکوف او توربی زلفقاروف د دوشنبه په ورځ د اداري فساد په تور د 2 میاشتو لپاره توقیف شول. اصل بیک جنبیکوف د پخواني ولسمشر سورنبای جنبیکوف ورور دی. سورنبای تیر کال ولسمشری استعفا وکړه. په همدې ورځ پخوانی صدر اعظم عمر بیک بابانوف، پخوانی مرستیال اسحاق پرماتوف او تالانت بیگ ازاق بایف هم په همدې تور د 48 ساعتونو لپاره ونیول شول.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زیوریز تودوخې لوړه درجه 1.44، هرات اسمان زای زیوریز تودوخې لوړه درجه 8.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.22، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.44، کندز اسمان زای زیوریز تودوخې لوړه درجه 8.21، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.22.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی زموږ د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. مخکې دې چې د کابل د پرونی او چاودنو حال در کو خپل خبريال سره اړیکه ټینګو. له هغه مخکې د ناتو د پرونی غونډې یو راپور راخلو. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې موجود امنیتی خطرونه لا هم جدیدی او دوی ور باندې خبرې کړې دي. ینس سټولټنبرګ 13 شپه د ناتو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کانفرنس وروسته وویل دوی د دغه خطرونو په وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکاري غور کوي. د زیات کړه که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي، خو د دوی ملکی مرستې به روانې وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي تر 2 لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي، خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس سټولټنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing.
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو. په عین حال کې خطرونه درکوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سیشنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولټنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
The وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړ شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي. په افغانستان کې به د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سہولت برابروي او د کابل نړیوال دګر ملاتړ وکړي. له افغانستان د وټلو پریکړه اسانه نه و. موږ تر 2 لسیزو وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپله د خپل راتلونکي مسؤول دي. په نهایت کې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بلخو د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیواله ټولنه به تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. اسد الله خالد د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرسته هم کوي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 23 دوام کوي.
ناټو داسې مهال افغانستان ته د ملاتړ ډاډ ورکوي چې دغه هیواد کې لا هم تاوتریخوالی نه دی کم شوی. تاوتریخوالی پر دواړو غاړو سربیره له ملکیانو هم قرباني اخلي. همدا پرون ماښام کابل کې پر دو ښاري موټرو چاودنې شوې دي. دا چې د دې پیښو تازه جزئیات څه دي د ازادي راډیو خبریال سټوډیو ته وصل دی. سهار مو په خیر که اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې له پرون راهیسې پرمختګونه څه دي د دغو پیښو د مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
بله، اول خدا به دویم چې دغه دوه چاودنې وی پر لپسې پرون ماخام چې لومړی چاودنه په وو بجو شاوخوا او وروسته یو سات شاوخوا وروسته دومه چاودنه وسوه. دا چاودنه په دوه د سوالې په دوه موټرو کاشتر ډوله موټرو باندې شوی. د کابل پولیس وایي چې په دغه پیښه کې لس ملکی کسان وژل شوی دي او تر 200 اضافه زخمیان دي. ولی په عین حال کې داسې احتمال شته چې د تلفاتو په کچه کې یا د وژل شوو کسانو په شمیره کې زیاتوالی راشي. پولیسو هم دا نه درد کړي. دغه دواړه چاودنې د کابل ښار درېمې ناحیې پورې اړوند سیمه د سرکاریز په سیمه کې چېرته چې د محمد محقق کور هم دغه چاودنو یا دغه د پیښې ځای ته نږدې دی او محمد محقق په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار دی. هلته شوې ده په تر دې وړاندې هم دلته چاودنې وار په وار ته ډول شوې دي. اما پولیسو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دغه چاودنې څرنګه شوې دي، آیا دا مقناطیسي ماینونه وو که هم ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وو. یعنې د چاودنو د نوعیت په اړه تر اوسه څه نه دي شوي. تر دې پخوا چې په دغه سیمه کې تر ډېره چې شیعگان اوسیږي دغه سي چاودنې چې شوې دي دلته مسولیت تر ډېره د داعش اسلامي ډلې په نوم غدل چې دا غو اخیسته ده. د دغه چاودنې یا دغه پیښو مسولیت لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دا اخیسته. نو تر اوسه پورې جزئیات دغه دي. کېدای شي چې نن په جزئیاتو کې د خبر او دا چې په سرنګوالی او دا چې دا انفجار یا دا چاودنې په څه ډول وي او څنګه رامنځته شوې دي کېدای شي وروسته معلومات راشي او له اوریدونکو سره یې شریک کړو.
بله، دغه چاودنو نه شاوخوا شل ورځې مخکې پر سید شهدا خونځي خونړی برید وشو. له هغه برید وروسته د دې سیمې خلک په یو ډول سره غوسه او په حکومت انتقادونه کول چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې اقدامات نه کوي. څه فکر کوي د پرونیو بریدونو او دغه راز د سید شهدا خونځي نړی بریج چې تر سلو پورې شاوخوا کسان پکې مړه او ټپیان شول، دغلته خلک څومره ویره ولې دي؟
او خلک ریښتیا هم په دې سیمه کې ویریدي دي ځکه په دغه سیمه کې د کابل ښار په دغه لویدیځه څنډه کې چې تر ډېره مخکې مهم یادونه وکړه چې شیعگان اوسیږي دلته دغه ډول حملې بیخي ډېرې شوې دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په کله په ښوونځیو باندې حملې شوې، کله په روغتونونو باندې حملې شوې، کله په د زده کړو په مرکزونو باندې حملې شوې. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د شهیدو د سید شهدا د انجونو په ښوونځي هم چې په حملې وشوې چې تر اتیا پورې ډېر ځکهونکي او ملکی وګړي پکې وبجل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. خلک ریښتیا هم غوسه دي او هم اساسي غوښتنه ده چې باید دوی امنیت ونیول شي. هم خلک شالت اوسېږي دغه غوښتنه لري او هم په حکومت کې چې او په ملي شورا کې چې دغه استازي دي هغوی هم دغه واته غوښتنه لري. حتی حکومت په یو ډول سره په بې تفاوتۍ دوی تورنوي. ولی حکومت او په تېره پولیس همیشه وایي چې دوی د امنیت په ټینګولو بوخت دي، امنیت نیولی، ولی کله کله دغه سیزنې پېښې کیږي. خو د خلکو غوښتنه هم داده چې باید امنیت په تیره په د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ونیول شي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته د پرونیو چاودنو د مرګ ژوبل لپاره تازه معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې درته په دې خبرې مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه نوې مقاله کې لیکلي چې طالبان وایي تغییر یې کړی، خو د ورځپاڼې په باور اصلا هغوی په بیرحمۍ چلند کوي. په مقاله کې لولو چې طالبانو په تیرو میاشتو کې غوښتي چې لویدیځ او د سیمې قدرتونو ته ځان د مسؤل او یوه لوبغاړي په توګه معرفي کړي. په دې مقاله کې راغلي چې د مجازات کولو په برخه کې د طالبانو یو شمېر کارونه لکه پرغلا د لاس پرې کول د نیویمې لسیزې پر مهال د طالبانو له واکمنۍ سره لږ پرتله کېږي، خو د ورځپاڼې په وینا د طالبان بانو په چلند کې زیات توپیر نه لیدل کیږي. وال سټریټ ژورنال د کندهار ولایت اوسیدونکو کمال الدین څرګندونې یادې کړې چې وایي که طالبان یې وویني چې ژره یې خریلې ده بند ته به یې واچوي. کمال الدین زیاته کړې که طالبان واک ترلاسه کړي ټولنه به په تیارو کې ورکه سي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د کمال الدین له خبرو داسې ښکاري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډله له خلکو سره په بیرحمۍ چلند کوي. واشنگتن اگزامینر دې موضوع ته پام کړی چې په سپتمبر میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته په کتو دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دا جګړه د کولو وړ وه. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د دوه لسیزو پر مهال یې 2442 سرتیري وژل شوي، او د وال سټریټ ژورنال په وینا په افغانستان کې د امریکا 2200 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. د خبرونې په لیکنه په تیرو شلو کلونو کې د امریکا ډیری اوسیدونکو د افغانستان له جګړې سترګې پټې کړې وې، خو وروسته راغلي چې امریکایي سرتیري د افغانستان د ختیځ په درو کې له پاکستان سره پر پوله او جنوب په وچو بیدیاو کې په مبارزه بوخت وو. واشنگتن اگزامینر همداراز لیکلی له هغو کسانو باید پوښتنه وسی چې په افغانستان کې د جګړې هڅې څارلې او د هیواد ته پیسې لېږلې چې له پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یوه میاشت کېږي، واشنگتن اگزامینر لیکلی چې د جګړې قربانیانو هیڅکله د دې جګړې د دا ډول نتیجې وړاندوینه نه وکړي.
مخاګل ازادي رادیو نه اوري. افغانستان کې جګړې د ټولنې د نورو اقشارو په څیر ماشومان هم اغیزمن کړي. تیر کال د وجل شو ملکیانو 10% ماشومان خودل شوي. افغان ماشومان پر جګړو سربیره نور ناخوالې هم غالي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د جون لومړی یاد ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شو. دا چې په دې مراسمو کې چارواکو څه ویلي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دغې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مرستیال غلام حیدر جیلانی وویل چې په افغانستان کې لشپک میلیونه ماشومان څخه یو میلیون په مخدره موادو روږد دي او څه باندې شپک میلیونه ماشومان له بیلابیلو نورو ګواښونو سره مخ دي.
د اټکل مخې تقریبا شپږ میلیونه ماشومان له جدي ګواښونو سره مخ دي چې په درویش کټګوریو کې دي. یتیم او بے سرپرست ماشومان په مخدره مواد روږدي، د وسلوالو جګړو قربانیان، له یو ولایت څخه بل ولایت ته لیږدونکي ماشومان، د سړک غاړي ماشومان، د پورشو ماشومان او مایوب ماشومان او کټګوري لرو چې کار او ټولنیز چارو وزارت دغه ماشومان ته روزنتونونه جوړ کړي ترڅو تر خپل پوشش لاندې ولرو.
خغلی جیلانی وویل چې په افغانستان کې شاوخوا یو میلیون ماشومان په مخدره موادو روږدي دي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په وینا په افغانستان کې له هر لسو ماشومان څخه وایي د تاوتریخوالي قرباني دي او 80% ماشومان په کم عمر کې واده کوي. هغه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د شمیرو په حواله وویل چې په افغانستان کې 80% ماشومان په جبري ډول ودونو ته اړستل کیږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل، بامیان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومان لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړ شوي او هڅه روانه ده چې په سرور دیش ولایتونو کې دا شان مرکزونه جوړ شي چې د بې سرپرستو ماشومانو ژوند خوندي شي. د سره هم مهاله یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي سوزن فرهمن جوړ شوي غونډې ته وویل چې 2000 میلادي کال راهیسې د هغو ماشومانو پر شمیر 10 میلیونه ورزیات شوې چې په ښوونځیو کې د زده کړې په حال کې دي. 14000 مور
سکولز څوار لزره نوې خوانځي په لری پروتوسیمو کې د میشتو انجنونو په ګډون د ماشومان لپاره جوړ شوی او د هغو ماشومانو شمیر د 2004 کال په پرتله 40% لوړ شوی چې نن ورځې خاوه ده کړي. خو له دې ټولو سره سره د خوښنې زیاده دی چې افغانستان لا هم د ځمکې پر مخ د ماشومان لپاره یو تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي کته هم د جګړو او ناخوالو له امله لا هم په میلیونونو ماشومان د زده کړو په ګډون د ژوند له ډیرو اساسي حقونو او اسانتیاو محروم دي، خو حکومت په مشخصو او دوامدارو پروګرامونو کار کوي سو د دوی حقونه خوندي شي.
راپور کې مو واوریدل چې افغان ماشومان پر جګړې سربېره د ټولنې بیلابیلې ناخوالې ګالي. تدغو بدو خبرونو ترڅنګ خه خبر دادی چې په زابل کې پلمړی زل څلر وشتن انجونې د قابلیتګۍ له مسلکي زده کړو فارغ شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت له یو لس ولسوالۍ څخه یوازې په دوه ولسوالیو کې دوه خزینه ډاکټران شته او پاتې نه ولسوالۍ هیڅ خزینه ډاکټر نه لري. دا چې د غلطه نور وضعیت څه دی زموږ له خبريالې اورو.
د زابل د دولتي روغتیايي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلور وشنجونو د دوه کال په جریان کې د قابلیتګۍ مسلکي زده کړې ترلاسه کړې. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخی بای د قابلیتګۍ د مسلکي زده کړو دغه دوه کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ تر سره شوی. سپیل مشخان
دی ولې دوه کلن د ورځ مو سره پټ کړل موږ د دې لپاره ټول استادان شدینه استخدام کړو او ټول مهم استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستل ول چې دا غو علمي معیار د استادۍ سره برابر وي او په ټول لری پروتول سوالوي کوم کلینیکونه فعال دي د هغو کلینیکونو څخه موږ په آزادانه ډول زموږ حق موسسات خدمات ارزه کوي او د عام روغتیا ټیم هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوي.
پاینی وخت کې د رنگینې په نوم فارغه سبي قابلیت وايي دوی به د زابل په ولسوالۍ کې د شزینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ په خپل ټول کوشش کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله ته محصول دی او د خپل هر مسولیت ځواب ویم کوي.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د محل وشزینه ډاکټرانی ست چې 15 په مرکز کلات یو په شاجوی او یو په شهر صفا ولسوالی کې ده او په تنه ولسوالی کوم شزینه ډاکټرانه لري.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فرانسې ولسمشر د آذربایجان له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له خاورې ووزي. ایمانویل ماکرون دا غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې تر یو لړ پیښو وروسته وکړه. ارمنستان او آذربایجان تیر میلادي کال د لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ پر سر د شپږو اونیو لپاره په خپلو کې جګړه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له آذربایجان غوښتنه وکړه چې خپل ځواکونه د ارمنستان له خاورې وباسي. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د آذربایجان او ارمنستان د پولي پوجدو کې یو لړ پیښو په سیمه کې کړکیچ او شته ورساوه. ماکرون پرون سه‌شنبه په پاریس کې د ارمنستان د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان کوربه وو او له دواړو ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې خپلې پولې د مذاکرو له لارې له کوم پوځي اقدام پرته تثبیت کړي. د فرانسې د ولسمشر په خبره د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تر سختو جګړو وروسته د ناپیستوي اوربند د دوام لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. فرانسه د ارمنستان له نږدې متحدانو ګڼل کیږي او په وار وار یې له دغه هیواد خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ارمنستان تیره میلادي میاشت ویلي و چې د آذربایجان ځواکونه یې 2 کیلومتره خاورې ته ننوتلي دي، خو آذربایجان ټینګار وکړ چې ځواکونه یې د دواړو هیوادونو په سرحد کې په خپلو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. تر هغه وروسته دواړو هیوادونو یو او بل د اوربند په ماتولو تورن کړل او یو او بل یې د پولي په اوږدو کې د ځینو پیښو مسؤولو بلل. دغه پیښو د سیمه ییز کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. دواړو هیوادونو تیر کال هم د لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ پر سر په خپلو کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې په هغې کې د لږ تر لږه 6900 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سو. هغه جګړه په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده او د اوربند د څارنې لپاره 2000 روسي 16 ساعته وګمارل سول. د اوربند موافقه لمخې ارمنستان د ارمنی بیلتون پالو تر ولکې لاندې ځینې سیمې چې د جګړې پر وخت لاندې کړې وې آذربایجان ته وسپارلې. هغه اقدام چې د ارمنانو غوسه یې پاروله او ځینو کسانو په مظاهرو لاس پورې کړ. لنجمن سیمه نګورنو قرباخ چې په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوی د 1990 کلونو له لومړیو په خټه د ارمنانو په کنټرول کې ده. د یریوان او باکو ترمنځ روان کړکیچ په داسال کې زیات سوی چې په ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې د جون میاشتې شلمې ته پلان سوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل فرانسه د ارمنستان تر څنګ ولاړ ده او دغه کار ته به دوام ورکوي. پاشینیان له آذربایجان سره د شخړو له پیله د فرانسې د همکاریو مننه وکړه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما سلامونه قبول کړئ د تاګاب د ولسوالۍ نه کاپیسا ولایت نه تاسو سره په اړیکه یم. متاسفانه یو خبر مو اورېده چې د تاګاب ولسوالۍ د ناری په کلی کې د عوام مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوانه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوانه مرمۍ لګېدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توی کې لګېدلې ده، پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د عوام لګېدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ راشولې کېږي؟
السلام علیکم اجازه دې ده موږ غولا په بلا کړه چې ځکه هغه مثال دی وی افلو لر دی فلو جر افلو طالبان دلته څخه فائدہ بسی چې رحمی نه لري دی فلو د حکومت نه فائدہ بسی دا تشکری باندې موږ په ځم د خدای ته تل کړو څنګه ارز نه تاسو وکړ دا आवाज نه نشر کړي.
انا كنت نعم الشهر متعبر فنتم بالمسؤول التنفيذي الاخير كان محسلم نبات يوسك وكبات الان كده كده فنتم مرخص كده من وراز وزن شخص سنتر مخصوي دلت وصوالة ترزي مشخصي وطاق نوايد التي سي مصرفي اقتصادي وازن مطول ومحسل من العاس الزيفة دلت مزمار وكبات الاهيرة بايت شده داغ صوالة ترزي ورسة باز بطل فنتم مشروك.
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم دارة تخيا سير خبركم. نو هله دا د کورنار برابر باندې داخله ډیر کوشش وکړي چې ځانونه په کورنار باندې نه راوځي او دا کرچ ول دی لازم مختلف وي ته نو کدی دا څه فهمونه چې دا کدا چې لږه خلګونو خلګون په تکلیف شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبری مجلې د پاشي بوتنګ دي شوی یو په مکړی لاندو خبرونه ته د کابل خار په لویدیځ څنډه دریمه ناحیه کې پرون مخام دو چاودنو لک تر لګه لاس ملکیانو وژل او دو لس نورې ټپیان کړل. د دواړو چاودنو هدف دغلته د سپرلی کاستر ډوله موټر وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې 30% یې ماشومان وو. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوه ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوی له پوره چمتووالي او سلام مشورو وروسته دوه ته تللی او هلته به خبرې له سره پیل کړي. ملګری ملتونه وایي د جګړې ځپلې ایتوپیا په تیګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایی مرستو ته اړتیا لري او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لږ تر لږه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. زمون غږ له ازادي راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه زه صداقت د کونړ ولایت د صداباد دمکلی اوسیدونکو یم. زه دلته په صداباد خار کې زرن چلوم.
څو وخت زرن چلې چیرته زده کړې دي؟
بس زغه لسته کال وو شو چې بس زرن چلوم او سم دلته زده کړې ده. دلته ګرځوم د خار کې.
څنګه مزدوری څنګه ده؟
الحمدلله خره گزاره کوي. مخکې خو اوس د کارونه ځای پښوی دي، دغه کال دوه کارونه ځای پښوی.
کرونا د وجې نه ځای پښوی، جګړو د وجې نه څه چل دي؟
بس خو کرونا د وجې کرونا خډیر بازار نه خراب کړ. کنه له کرونا د وجې بل جګړې دي نو جنگ غوړې روان دي په افغانستان کې. نو بس
او د ورځې څومره کار کوي تقریبا؟
بس زغه 300-400 کار کوي.
او څومره کسان استه کورنۍ کې؟
بس کورنۍ کې څو شي؟ لس 15 پارس کسان یو.
نور څوک د غټ وټ شتر سر کنه؟
بس یو ورور مې بل دی وزیم.
هغه مزرن چلی؟
هو هغه مزرن چلی.
ها په دغه پیسو باندې چې دواړه غټې د کور گزارم سکی کنه؟
بس یو سنه څه گزاره کیږي خد الحمدلله.
هغه خلک چې بیروزګار ګرځي هغه ته پیغام څه لري؟
نو هغه ته مې دا پیغام ده چې خپل کارو کې دیارې کې یو کار مردان ته وکی نه شونه بم خلاصي نه شوت ماشي چې بم نه کوي خپل کارو کې خوشاله شونه سن کیږي. ولې چې زمنګ جنگ زپله یواد ده دلته ورور چې شي چې دا ویشه نور نشي ګټور چې کارخانه نشبل سنشته بایزال او 15 روپیه غریبي او چینه وکي یا ریډه ولګي مثال ترالې او چلې او زرنج ذاته پیدا کیو موټر شی وکي کنه ځانته کار زمينه برابر کی.
په همدې خبر اترو سره د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. په کابل کې ونیم بجې د همکار مې سید سمی عباس راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس سپستړي مشي.